السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د نړۍ رنګونه او پرګنې هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورئ چې زموږ همکاره ملیحه میرزاده درته وایي. السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته لیک سات مخکې د افغانستان په سرحد کابل کې د پوزي اکیډمۍ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان سرمشیزه کې غړو هیوادونو په لا زیاتې همکارۍ ټینګار وکړو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس غړې غونډې ته په وینا کې د مهاجرت نوي سخت قانون د عملي کولو ژمنه کړې. تفصیل پولیس چارواکي وایي د افغانستان په سرحد کابل کې لږ سات مخکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته رامنځته شوې. دغه پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شت مشال ویډیو ته وویل چې دا وخت له پوځي اکیډمۍ سره نږدې په شپږمه امنیتي ناحیه کې ډزې روانې دي. چارواکي وایي لومړی وسلوالو په سیمه کې ځانمرګي برید وکړو. د وسلوالو طالبانو ویان د پیښې ذمهواري قبول کړې او ویلي دي چې وسلوالو په کابل کې پر درېو هدفونو بریدونه کړي دي او دعوه لري چې سخت تلفات یې اړولي دي، خو نور تفصیل یې ورنه کړ. په دې اړه لاس رسمی بیان نه دی مخه ته راغلی. په روانه غړی کې تاسو نور تفصیل اوریدئ شئ. نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په 14مه سرمشیزه کې غړو هیوادونو په سیمه ایز اقتصادي همکارۍ غږ وکړ. د پاکستان په ګډون غړو هیوادونو د تجارت، اقتصاد، انرژي، ترانسپورت، زراعت او سیلګرۍ په ګډون د ساينس او ټکنالوژۍ په برخه کې په لا زیاتې همکارۍ ټینګار وکړ. تر غونډې پس له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا یوه کامیابه غونډه وګرځوله او ویل چې غړو هیوادونو د اسلام آباد د اعلامیې توصیه کړې ده چې مهمه نقطه د غړو هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتول او تجارت ته وده ورکول دي.
We have emphasized on the need for regional cooperation.
موږ په دې غونډه کې د توانایي بنیادی ډانچه او د ملکونو ترمنځ تجارت لپاره د علاقایي همکارۍ په ضرورت زور ورکړی. دا به زموږ د ولس د ګټې لپاره ارزانه توانایي ورکولو کې کومک کوي. د دې تنظیم غړي ملکونه د همکارۍ د مضبوطولو په اړه پوره دي.
په غونډه کې د ترګري سغدریزه او منشیاتو مخنیوي په اړه هم اتفاق شوی دی. د سازمان غړي هیوادونو کې پاکستان، ایران، ترکی، کرغستان، کازاکستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان شامل دي. پرون ماښام د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو او وکیلانو په پنجاب کې د پښتنو ځورېدو خلاف مظاهره وکړه. په دغه موقع د اسلام آباد هایکورټ یو وکیل عبدالرحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د آئین له مخې هر وګړي ته بنیادي آئینی حقونه ترلاسه دي، نو دا چې په پنجاب کې پښتانه ځورول کېږي دا د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ده.
خپل کاروبار په عزت باندې زه به یو شی بل شی زه خو تلی شم مر دی ته دا زما بنیادی انساني حقوق دي چې ما ته کانسټیټیوشن آف پاکستان راکړي دي. نو که په دې بنیادی انساني حقوق باندې څوک دغه نه کوي موږ ته چې کومه ده برابري بنیاد باندې موږ ته حق ملو شي.
مظاهرچیانو تور پورې کړ چې اوس په پنډه او اسلام آباد کې هم پولیس زده کوونکي له هاسټلونو نیسي او جیلونو ته بوزي. څه موده مخکې په ټولنیزو رسنو داسې خبرونه خپاره شوي وو چې د پنجاب پولیسو په سیمو کې میشتو پښتنو ته امر کړیو چې د ځانونو اندراج وکړي. په سرکاري توګه حکومت او پولیس دغه تورونه ردوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته وویل دا نښته د هرمل او میدانیو په سیمو کې لا هم دوام لري، خو د تلفاتو پړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یو بل خبر له مخې د بلخ امنیتي چارواکي وایي په دولت آباد ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو د ځپلو په هدف پوځي عملیات شروع کړي دي. د بلخ امنیه قوماندانې ویان شیرجان دوراني مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا عملیات د نوید سلور د شترنوم لاندې پیل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکي کال به خپل پام د هیواد ناکرارو سیمو ته اړوي. د دغه وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې افغان ځواکونو د راتلونکي هجري شمسي کال لپاره چې پیل ته درې اونۍ پاتې دي پوره تیاری لري. ښاغلي رادمنش ویل ډېر تمرکز به پر هلمند، فراه، فاریاب، ننګرهار، بدخشان او د بغلان پر ولایتونو وي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ امریکا او نړۍ کې د ترهګر بریدونو ته په اشاره د مهاجرت په اړه د لا سختو نوو اقداماتو اخیستو ژمنه کړې ده. تېره ورځ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې ښاغلي ټرمپ د خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه هم ژمنه وکړه او زیاته کړه.
As promised, I directed the Department of Defense to develop
د وای لژمن سره سم ما د امریکا د دفاع وزارت ته حکم کړی دی چې داسې یو پلان برابر کړي چې اسلامي دولت وسواله ډله په مکمل توګه لمینځه یوسو. دا یو داسې د ناقانونه وحشیانو شبکه ده چې د هر مذهب او عقیدې سره تعلق لرونکي ښځې او ماشومان حلالوي او عیسایان او مسلمانان وژني. موږ به د ځمکې د مخ نه د دغه شیطاني دښمن د ختمولو لپاره د خپلو ملګرو هیوادونو په شمول په اسلامي نړۍ کې د اتحادي او ملګرو هیوادونو سره په ګډه کار کوو. ښاغلي ټرمپ د کانګرس دغه ګډې غونډې ته د خپلې وینا پیل په کانساس ریاست کې په دوو هندي مهاجرو د بریدونو او د یهودي ټولنې پر ضد د تازه ګواښونو غندنې نه وکړو. روس او چین د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې شام ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په سر د سزا ورکولو په مقصد د غربي هیوادونو لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد ویټو کړی. تېره ورځ په سلامتي کونسل کې د بشار الاسد حکومت خلاف د بندیزونو لګولو په مقصد د وړاندې کړل شوی قرارداد په ویټو کولو نړیوالو سارونکو ډلو او غربي هیوادونو سخت اعتراض کړی دی. دغه قرارداد د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې لخوا هغو نتیجو ته تر رسیدو پس د غربي هیوادونو په حمایت وړاندې کړل شو چې ګواکې د اسد رژیم ځواکونه په بریدونو کې د زهرجنو ګیسونو کارولو لپاره ذمہوار دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسترد ګیس کارولي. د اسد رژیم په دا ډول کیمیاوي بریدونو کې لاس لرل رد کړی او روس چې د اسد رژیم ته ټولو کلک ملاتړی دي د ملګرو ملتونو لخوا دغه نتیجو ته رسیدو باندې شکونه ښودلي ول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې دا د سلامتي کونسل لپاره ډیره د خفقان خبره ده چې غړي هیوادونو د هغو نورو هیوادونو لپاره باندې ګوري چې خپل ملکی وګړي وژني. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه هوست کړن سو بیاو د موسم حال له محمد عمران نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 104.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 9.22 روپۍ او 9.28 روپۍ. یو پاوند په 122 روپۍ او 122.50 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او 10 پیسې او 114.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ اخیستل کیږي او په 1 روپۍ یو کم 5.50 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 3.06 ایرانۍ اخیستل کیږي او 3.09 ایرانۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیات د محکمې تر مخه پر راتلونکو سړي رښتو ګڼټو کې د پیښور په ځینو سیمو او بنو کې د باران امکان دی. ولې کوټه کې به موسم یخ او وچوي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 21 درجه سینټي ګریډ او کم نه کم 14 درجه سینټي ګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 درجه سینټي ګریډ او کم نه کم 2 درجه سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري چې په کابل کې د نخوتو خبرونه دي پړه به تاسو حال ووري. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان سرمشري سکیر تراګری په ختمولو ټینګار شوی دی. په اسلام آباد کې د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو وکیلانو په پنجاب کې د پښتنو د زورولو پر ضد مظاهره کړې ده.
بغیر د کارډ چکولو هغه اوچتل او جیل ته وړل.
د فاټا لپاره پرمختیايي ادارې په مومندو کې د یو غیر دولتي تنظیم په لاس وړو روزګاریانو ته تر دې دمه له 2 کروڑ نه زیاتې قرضې ورکړې دي.
ګټو مټو په سیناری هم البته دی راته ویلي دي کې یو سړی د خپل ځان نه د پروګرام کې 100 روپۍ څومره چې د چا وس کېږي هغه چانده تاسو کولی شئ نو ستاسو نور رونه چې مخکې کوم دي نو هغوی ته به په دې باندې سهولت میلاویږي.
پولیس پروګرام د نړۍ رنګونه کې بعد امریکا خلایي کمپنۍ د یو لیګلی راکټ په اړه ووره.
Ignition and lift off of the Falcon 9 to the space station on the first commercial launch from Kennedy Space Center.
او نیس پروگرام پرګنې کې باورې چې پاکستان کې اقلیتونه د غیلې لپاره د جوړو قوانینو نه څومره مطمئن دي.
کې پی کې خو زمونږه چې کوم قانون جوړ شوی دی نو یې کې د ماینارټی لپاره خو څه قانون د څه نه جوړ شوی. خو هغه ماشوم د لپاره چې کوم حقوق د لپاره اوسه پورې زمته ولګیو.
دا نو رپورټونه هم لرو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او څنګه چې په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې سو شی به وړاندې د کابل ښار شپږمي حوزې ته نسته د نخوتو خبرونه مخې ته راغلي دي. اوریدونکو دا وخت د مشال ریډیو خبريال نسیم شفق را سره د ټلیفون په کرخه دي. نسیم شفق، که تاسو زما غږ اورئ نو اوریدونکو ته د دې پیښې تازه حال ورکړئ.
بلې، سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن غرمه مهال کابل ښار د دو امنیتي پیښو شاهد و. لومړی دا چې د کابل ښار په لویدیځه برخه شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې لومړی یوه انتحاري حمله وشوه، او وروسته دوه یا درې تنه وسلوال طالبان یوې ودانۍ ته ورننوتل او له هغه ځایه هم پر امنیتي حوزې ډزې کولې، او هم هلته چې کوم د عربي ښوونځی دی په هغه باندې هم ډزې کولې. دقیقا تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو یا د مرجوب په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د عامې روغتیا وزارت چارواکو په کابل کې ویلي دي چې تر اوسه 15 تنه ټپیان روختونونو ته انتقال سوي دي. دغه راز د کابل ښار په ختیځه برخه ارزان قیمت سیمه کې چې هلته 12مه امنیتي حوزه ده، هلته هم ځینې امنیتي منابع وایي چې دوه کسو چې غوښتل هلته د امنیتي ځواکونو هغه حوزې ته ننوځي د هغوی لخوا پیژندل شوي دي او په ډزو وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې سره دي ویل شوي چې آیا په دغه ساحه کې امنیتي ځواکونو ته عوامو خلکو ته هم تلفات شته او که نه. نو نن له غرمې وروسته تر اوسه پورې په کابل ښار کې دغه دوه پیښې شوي دي، او باید ووایم چې د کابل ښار په لویدیځ کې لا هم د امنیتي ځواکونو او د هغو کسانو ترمنځ چې ویل کېږي دوه یا درې نفره دي چې هغه ودانۍ ته ننوتلي ډزې روانې دي، او سیمې ته ډېر امنیتي ځواکونه ورغلي دي.
سمه ده، ډېره مننه نسیم شفق د معلوماتو را کولو. اوریدونکو تاسو ته نسیم شفق نه اوریدل چې د کابل ښار شپږمې حوزې ته نږدې لومړی یوه خودکش حمله شوې وه، د هغې وروسته بیا وسلوال هلته ننوتي، او اوس د ډزو خبرونه دي. د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې کې 15 تنه زخمیان شوي دي. مشال ریډیو سره اوسه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په اسلام آباد کې شوې د اقتصادي همکارۍ سازمان غونډې د تراګری سخت دریځ او د منشیاتو مخنیوي په اړه اتفاق کړی دی. د غونډې د وروستو وزیر اعظم نواز شریف خبری کانفرنس ته ویلي چې د ای سی او غړي هیوادونو خپل منځي رابطې د مضبوطولو اراده کړې ده. د اسلام آباد اعلامیې په مهمو نقطو کې د غړو هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتول او تجارت ته وده ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ.
نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایګو غونډې نه پس د پریس کانفرنس په وخت د پاکستان وزیر اعظم وینا وه چې دا یوه کامیابه غونډه وه او غړي ملکونو د اسلام آباد د اعلامیې توثیق کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې په دې غونډه کې د غړي ملکونو ترمنځ د رابطو د ودې په اړه خبرې شوې، او په اعلامیه کې خپل منځي روابط د مضبوطولو په ضرورت ټینګار شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف خپل خبرو کې وویل چې د ای سی او غړي ملکونو لپاره ریل، ځمکني او فضايي رابطو ته وده ورکول وي.
موږ په دې غونډه کې د توانایي بنیادي ډانچه او د ملکونو ترمنځ تجارت لپاره د علاقایي همکارۍ په ضرورت زور ورکړی. دا به زموږ د ولس د ګټې لپاره ارزانه توانایي ورکولو کې کومک کوي. د اقتصادي همکارۍ سازمان د ولس لپاره دی، او همدغه وجه ده چې موږ د ولسونو ترمنځ رابطو او د سیلګرۍ د ودې لپاره مهم ګامونه اوچت کړي. د دې تنظیم غړي ملکونه د همکارۍ د مضبوطولو په اړه پورزمدي چې مشترکه چیلنجونو لکه موسمیاتي بدلون او د خوراک د تحفظ د حل په اړه کار وکړي.
له دې وړاندې غونډې ته د خطاب پر وخت د پاکستان وزیر اعظم وینا وه چې علاقایي رابطې مضبوطولو لپاره ای سی او یو مهم فورم دی. د اقتصادي سازمان 14مې غونډې ته د خطاب پر وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ای سی او لویه سیمه لري، او د ترانسپورټ او انفراسټرکچر بغیر اقتصادي ترقي ممکنه نه ده. دوی چې د امن او ثبات نه د خوشحالۍ اهداف ترلاسه کېدای شي. وزیر اعظم وویل چې موږ به د موجوده دور اقتصادي چیلنجونو مقابله کول وي. د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په موقع د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان وینا وه چې د علاقایي رابطو د ودې لپاره ترکی خپل کردار لوبوي او د سیمې د ترقی لپاره علاقایي رابطې مهمې دي. دوی که موږ اقتصادي ترقی غواړو نو موږ به د خطراتو مخنیوي کول وي کوم چې زموږ امنیت ته پیښ دي.
لبد مرغ افغانستان نشي کولی چې د ترهګرۍ په چیلنج قابو ومومي. د هر قسمه ترهګرۍ د مخنیوي په اړه موږ له پکار ده چې خپل همکاري نور هم سیوا کړو او ترکی ډیر چمتووالي سره د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي. موږ له د وسلوالو ډلو نه ځان خلاصول وي دوی بې ګناه خلک وژني.
په دې موقع د افغانستان نمائندګي کوونکي د افغانستان د ولسمشر خصوصي نماینده حضرت عمر ساحلوال وویل چې د نننۍ غونډې د لارې به دا یو ښه پیغام وي چې وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پوله چې د تیرو د دوو هفتو راسې بنده ده هغه د خلاصولو هدایت وکړي، ځکه چې دې له وجې عام ولس ته ډېر مشکلات دي. د نوموړي په وینا چې علاقایي کومک لپاره امن او ثبات ضروري دی.
د خپل انفرادي صلاحیتونو لار خلاصولو لپاره موږ له خپل پالیسیانو ته د نوي شکل ورکولو ضرورت وي چې هغه امن او ثبات ته وده ورکړي. د دې ترڅنګ د انفراستراکچر په مټ کې د غړو هیوادونو وړتیاوي زیاتولو او د رابطو پراخه کولو په لار کې موجود خنډان به هم لرې کول وي.
غونډې د خطاب پر وخت د ایران ولسمشر حسن روحاني وینا وه چې د سیمې اوږدمهاله پروګرامونو لپاره اقتصادي همکارۍ سازمان نه کومک ترلاسه کیدی شي. ولسمشر حسن روحاني زیاته کړه چې ترهګري او تکفیري ډلې موږ ټول لپاره یو مشترکه خطر ده. دا اوس ضروري ده چې موږ دې سره مقابلې لپاره خپلو کې رابطې او همکاري سیوا کړو. واضح دي په دې غونډه کې د ایران، ترکی، آذربایجان، تاجکستان او د ترکمنستان ولسمشرانو، د افغانستان د ولسمشر خصوصي نمائندې او د ازبکستان نائب وزیر اعظم ګډون کړی و. تیره ورځ د اقتصادي تعاون تنظیم د خارجه وزیرانو غونډې د اسلام آباد د اعلامیې منظوري ورکړې وه چې توسیع کې نن په سرمشري غونډه کې وشو. اعلامیې اهم نقطه د غړي ملکونو ترمنځ رابطې سیوا کول دي او تجارت ته وده ورکول دي. په نننۍ سرمشري غونډې په اهم ترجیحاتو کې د سیمې د ملکونو ترمنځ توانایي، بنیادي ډانچې، ترانسپورټ او تجارت په اړه کومک شامل وو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره پرون ماښام د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکي او وکیلان غونډ شوي وو او په پنجاب کې د پښتنو د زورولو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو پر دې مکاتور ولګاو چې اوس په پینډه اسلام آباد کې زده کوونکي هم له هاسټلونو پولیس نیسي او جیلونو ته یې بوزي، خو د پاکستان د آئین تر مخه دلته میشت ټول قانونه برابر دي او د کاروبار یا د سبق ویلو لپاره د هیواد هر ځای ته تللی شي، خو په پنجاب کې پولیس پښتانه مزدوران او دغه سیز تکونکي تنګوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو،
د اسلام آباد های کورٹ وکیل عبدالرحیم وزیر وایي چې د پاکستان د آئین د اتم نه تر پنځه ویشتم آرټیکل پورې ټول بنیادی انساني حقوق دي، کوم چې دلته میشت هر وګړي ته ترلاسه دي او دا اختیار هم ورکوي چې د پاکستان دننه چرته هم تل غواړي نو تللی شي او روزګار کولی شي. کنن د پنجاب حکومت پښتانه زوري نو دا د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونه ده.
آرټیکل 8 نه روانې ست دی غ 25 پورې د ټول آرټیکل دی، دا فنډامنٹل رائټس بنیادی انساني حقوق دي. په دې بنیادی انساني حقوق کې په دې کې دا چې مطلب روزگار پہ کاروبار پہ دیتا بنیادی انسانی حقوق کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رکڑی دی بنیادی انسانی حقوق بنا چوک دخل نہ گئی منگ تو جگہ ماتا برابری بنیاد مانا منہ تو حق ملا اسی جگہ متاثر بنا رہے تھا پنجاب دا ختم شی فلفور دا بند شی بلکہ معافی دا اگاڑی.
په مظاهره کې ګډون کوونکو ماسیلینو دا تور هم لګو چې په لاهور کې د 14 ورستو په پینډه او اسلام آباد کې میشت پونتونونو ماسیلین پولیس ته ځان سره بوزي او په جیلونو کې اچي. فرهاد علي چې د اسلام آباد نمل پونتون زده کوونکي دي او تعلق یې د باجوړي جنسي سره دی وایي چې سور ژوند دي پولیس د دوی حاصل تراغلی ول د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي اته ملګری ول تانه ته بوتلل او یو شپه هله ته په جیل کې تیر کړه.
هغه لکان کم چې وړلې شي هغه اته کسان دي د دوو تعلق د باجوړي جنسي سره دي، درې کسان د ورزي جنسي په دې کې دوه کسان خیبر ول او یو پکې کورم جنسي او وزیرستان ول هم هغه ته دا ویلو چې کله اصل تراله یو ته اداسي ویل چې تاسو هله پنجابیان سټډنټانه مو چې تاسو کې پښتانه کم سټډنټان دي هغه چې موږ پښتانه سټډنټان یو بغیر د خبرې ډیسکشن بغیر د کارډ چې کول هغه چتل او جیل ته ویول الته په وش په 13 کله دا غنه با چې کله موږ دغه سره به یو کلی هغه موږ راځه.
د ذکر دا چې په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خبره شي ول چې پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابلو سیمو کې پښتنو ته امر کړی وو چې د خپل ځان اندراج وکړي. د سرسم د منډي بهاو دین ضلع د پولیسو لخوا په مبینه توګه داسې یو خبر پاڼه هم جاری شوې وه چې پښتون یا افغان وګړي په لیدو د ولس پولیس خبر کی، خو په سرکاري توګه حکومت او پولیس دا خبرونه ردی. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام په لاهور کې د نهې په ورځ لزینو پښتنو مشرانو او اعلی وزیر شهباز شریف سره هم لیده کاته کړي او د پښتنو د ستونزو شکایتونو لرې کولو لپاره یې د یوې کمیټې اعلان کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سنو نورو برخو په شان په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې لامل یې ډېری افغانان نه یوازې ویریدلي بلکې له بیروزګارۍ سره مخ شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه کسان نیسي چې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. په دې اړه د یوب ترین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د پولیسو او سرحدي عسکرو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې له امله ډېری افغانان په خپلو کورو کې ناست پاتې دي، ځکه چې دوی د پولیسو د ویر له امله وقار ته نسي وتلی. په دې ترڅ کې مې د کوټ واغ سیمې ته سترګې ورښکاره کړې، چیرې چې ډېری افغانان د خاورو په نړېدلو کورو کې استوګن وو. په دوی کې یو کس و مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی اوس ځکه تنګه شوې ده. یو بل کس جلاد خان زیاده کړه چې دوی د تیرو درو دیس کلو راځي دلته استوګن دي، خو اوس دوی د سختو کړاوونو سره مخ دي.
مخکې پاکستان موږ سره ډیر څه کوله، معنا خپل سر ته خلاص و تر اسلام آباد او تر هر ځای تلای شو. دا دوی مې چې دې پر موږ باندې ډیره پابندي ده، د خپل کور نه سو وتلای. هم کښنه یو ورور پولیس نیسی، یو سی نیسی، هم موږ نیسی. نو موږ وکوڅ چم و چا ته موږ نه را نه رسی، نه وډا والا وړي، نه حکومت مې نه څوک نه مې. زموږ بر کور د شپې چاپې د خلکو بر کورو په د هر چا باندې په چاپې ول کیږي. اباله د شپې باسي ورور څوک وې، څوک د تړي، څوک دای کی، څوک بجلو کې دي، څوک کاړه. موږ وکوڅ چم، زموږ نه را دي حکومت واوري، یا د افغانستان واوري، یا د پاکستان واوري، څوک دی واوري.
او سید محمد بیا وای
یو کال مخ یا شپږ میاشتې مخکې ډېر وده سم وه، مشتر ډېر سم وصل کېدی. خپل چک ته بدل خپل غریبي به مو کوله، صاحب چا به نه راتل ته څوک یې څوک نه. وه دا یو میاشت تل میاشت دوه میاشت کې موږ ډېر پر تکلیف د ماښام د اول د سهار ونه لرو. موږ په دا د الله ورسېږو ښه، موږ دا مشکل دی، دا تکلیف دی. د باران د وجې همدا په تکلیف یو، نه بجلی سره، نه ګیسته، هیڅ نه څه بېله خدای.
دلته د حکومت وینا ده چې یوازې هغه بارینان نیول کېږي څوک چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګن دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې پی او آر کارډ لرونکي یو افغان هم نه دی نیول شوی.
عرض دی ایوب صاحب چې درې کټګریانې یا قسمه پکې موجود دي. یو رجسٹرډ افغان ریفیوجیز دي چې هغوی کې به یو سړی هم قط ان په زور مړ واپس نه لږ. په موږ باندې انټرنیشنل کنونشن راځي، زموږ اخلاقي فرض هم دی، دا کمیټمنټ زموږ د دنیا سره دی، د افغان وروڼو سره دی چې په هغوی کې به یو سړی تر هغه وخته پورې چې د افغانستان حالات نه سمیږي دوی موږ په زور ناست وو. دویم هغه خلک دي چې دلته ځان نه دی رجسٹر کړی او هیڅ قسم اسناد او کاغذان نه لري، نو هغه یو غیر قانوني عمل دی. او غیر قانوني حرکت چې څوک کوي هغه پاکستان د امیګریشن په پالیسۍ په تحت، د پاکستان خپل د سکیورټی د تقاضو په تحت بالکل لمر سره دا حق دی که هغه افغاني که ایرانی که بنگالی چې موږ له دغه ملک څخه برته واپس وطن ته واستو.
د دې ونې ورده چې په سند او پنجاب ایالتونو کې د بمی چاودنو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت یو اړخ ته د افغانستان سره د تورخم او چمن د لارې خپل پوله وتړله، نو بل پلو ته د بلوچستان پولیسو د افغان کډوالو پنیول لاس پور کړی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د ایوب ترین رپورټ تاسو اوریده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن په 14 رزم تړلې دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د شو بریدونو وروسته اسلام آباد تور لګولی چې په حملو کې د افغانستان خاوره استعمال شوه. په غبرګون کې د تورخم او چمن لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره اتړلې. سوداګر وایي د لارو تړنې دوه اخیزه تجارت اغېزمن کړی دی. عبدالحی کاکړ د لارو بندېدو له کبله د وختي اقتصادي زیان په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
اینی شاهدان وایی د چمن او تورخم دروازې دواړو غاړو ته په لسګونو ګاډي ولاړ لیدل کېږي. دا هغه ګاډي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت مهمه وسیله ده، خو له تیرو 12 ورځو راهیسې دغه ګاډي ځای پر ځای ولاړ دي. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر سرور مومند وایي د ګاډو پر مخ د لارو تړنې دوه طرفه تجارت اغېزمن کړی دی.
ټول تکلیف چې کوم دی هغه د دې تجارانو ته یا کارخانه دارو ته دی، خو دا تکلیف خو معاشی دی یا د پیسو دی، ډېر غټ تکلیف چې ورسی هغه هغه افغان عوامو ته رسی چې چاته په وخت باندې څه ملاویږي، نو چې کوم څیز ملاویږي هغه په قاچاقۍ کسه لږ ډېر ځي، نو هغه دومره ګران شي چې عام سړی او غریب سړی د هغې سوچ هم نشي کولی.
دا په تېر یو نیم کال کې څووم ځل دی چې د تورخم او چمن لارې تړل کېږي، او هر ځل یې د عادي خلکو ترڅنګ سوداګر او د ګاډو مالکان اغیزمن کړي دي. شاکر اپریدای د خبر ایجنسی د لارانو اتحادی مشر دی. نوموړی مشال لیډو ټول چې د لارو تړل کېدو له وجې د ګاډو مالکانو ته په کرورونو روپیو تاوان رسیدلی.
ډېر غټ تاوان ځکه رسېدلی دی چې کوم ګاډي وي په دا کې یو یو ګاډی دی، یو نیمه کروڑ ګاډی دی، خو د هغه ګاډي کم سے کم د مہینې 3 لک روپے دی، نو دا کم سے کم د یو ګاډي منافع چې ورېځي رسی نو دا 15,000 روپے دی، نو دا چې د یو ګاډي دره تاوان دی، نو دا ګاډي کم سے کم مونږ د خیبر ایجنسی 3,500 ګاډي هغه دی چې کوم افغانستان ته ونیټو ته سپلای کوي. ترانسپورټرانو د کوم ګاډي دي، دو کوم ټیرونه دي، دا ټیرونه دا په داکه ګاډي ولوړ دي، دا چې کوم ټیرونه دي، د یو ګاډي ټیرو قیمت 9,000 راغی او 8,000 روپے، دا هو تم هغه ټیرونه خراب فل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مرستیال خانجان الکوزی بیا وای د لارو تړل کېدو له وجې د ورځې له دروزخه 4 میلیونه ډالر تاوان رسیږي.
کوم ورځ دا مال بند شو، په اوله ورځ باندې بل مالونه هم په ترانزیتي لحاظ او هم د داخلي دغه لحاظ نه بل مالونه په کارخانو په نور ځایونو کې هغه داخلي تجارت په دوی سلو هغه توقف کو. نوي مالونه چې بارګیری کېږي د ترانزیت له لارې نه په کښته وو کې هغه هم متوقف شو خارج کې، او اوس هم بند دي. اما دا چې په لاره دي او دا چې راغلي دي او دا چې په کراچۍ کې دي، او د ورځې په نورمال شکل باندې تقریبا د 3 میلیونه ډالر پورې دواړو طرف ته زیان رسیږي، او تر اوسه پورې تقریبا 50 میلیونه ډالر زیان د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته رسولی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان چارواکو د لیدنو پر مهال پرله پسې دا اعلانونه کړي چې دوه طرفه تجارت به زیاتوي، خو د سوداګرو په وینا د لارو تړل کېدو او نورو اقداماتو له وجې شته کلنی تجارت لا نور هم مخ په کمېدو دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلي سیمو لپاره پرمختیایي ادارې په مومندو ایجنسۍ کې د یو غیر دولتي تنظیم اخوت په لاس وړو کاروبار کوونکو ته تر دې د مال له 2 کروڑ روپو نه زیاتې قرضې ورکړې دي. د یادې ادارې په وینا چې تر اوسه پورې 972 کسانو چې پکې خزیم شامل دي قرضې اغستي، او هر میاشت 1.5 زر روپۍ دوی ته واپس ورکوي. په دغه قرضو ډیرو خلکو ځان لا واړو روزګارونه شروع کړي دي او ډیر پرې خوشاله دي. نور تفصیل د
د یاد ادارې لخوا دغه قرضې د اخوت په نوم یوه بله اداره ورکوي چې په ګرد محمود ایجنسی کې 2 کروڑ 46 لک او 40,000 روپۍ واړو روزګاریانو له ورکړي. یاد اداره یو تن ته 1,500 روپۍ قرض ورکوي چې عبدالله جان هم دغه قرضه اخستلې ده.
سره جی مونږ له 1,500 روپۍ راکړې وي، مونږ په ډېر څه خوشاله بودیم چې 50 روپۍ ورځ به تاسو نه، تاسو به 50 روپۍ ورځ په تاسو راځي، او 1,500 روپۍ به مونږ ته د میاشتې تاسو برابر وای. ګټه او مټه په سینالې هم البته دی، راته ویلي دي کې یو سړی د خپل ځان نه د پروګرام کې 40 روپۍ 10 روپۍ څومره چې دی چا وس کېږي هغه چانده تاسو کولی شئ، نو ستاسو نور رونه چې مخکې کم دي نو هغوی ته به په دې باندې سهولت میلاویږي، او ستاسو پیسې به هغوی ته میلاویږي. څنګه چې ستاسو کار روان شو داسې به پیدا هغوی هم کار روانېږي.
د کوزه محمود ایجنسی اوسیدونکی احسان الله خان وایي چې هغه به وړاندې په غرونو کې د کاڼي ویستلو یا د نوي ودانیو په جوړېدو کې مزدورۍ کولې، اوس هغه ځان له رکشا اخیستې ده.
هغې ما ځان له چینچی اخیستې 50,000 مې، 50,000 روپۍ مې پې ولګولې، جوړه مې کا بس یو سخت کار نه خلاص شو. دغه 500-600 روپۍ ورځ دغه هم ګټي، خو دا ده چې سخته خو نه ده، آسان کار دی. بس پردی غږ عمره مانی نشته، بس خپل خوخ هم ده. مونږ له 40 روپۍ قرض نه راکول، د خو تعالی له سره دومره امداد وکړو بغیر سود را له قرض راکه.
د یادې ادارې محمود ایجنسی لپاره مقرر اسیسټنټ کوآرډینیشن افیسر طارق خان وایي چې هغوی کومو خلکو له قرضې ورکړي نو واپسي 1,500 روپۍ میاشت کې کوي، او قرضداران د هغوی سره په قرضو واپس کولو کې هم ډیر تعاون کوي.
په خلکو باندې کې دا امپریشن دی کنه چې فاډا خلکو باندې کې دې بس پیسې کم دی واخلي بس دا ورک شي کنه، دا بالکل دا
کوچ ختم کو پټه کې پټه دی داخله خپل راځي خپل د مې دی ما ته خبر نه ده مثلا نه راغلی کنه دا خو طرف نه
د قرضې اخستو طریقې کار ده چې قرض اخستون کې د خپل کور یو تند قرضې د واپسې ذمہوار مقرر کړي خپل شناختی کارت واخلي او د یاد اداري چارواکو د خپل روزګار هم وروخای چې ګنه هغه بعد قرض اخستو وروسته کم قسم له روزګار کوي نو له هغه وروسته ورته ډیر زر روپی قرض ملاويږي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور دشانواز ترگزی رپورٹ مو اور دوس پا پی خبر کی دا ماسیگر درینی میں بچی کی دن کی دی دا ملیحا مرزا دانا بلند خبر نوارو نن په کابل کې دوه امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. اول په لویدیځه برخه کې شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې یو ځانمرګي برید وشو. وروسته وسلوال یوې ودانۍ ته ورننوتې دي او د چارواکو په خبره له هغه ځای پر امنیتي حوزې او پوځي اکاډمۍ ډزې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې دا مهال 15 زخمیان هسپتالونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي لا هم نښتې روانې دي. بیا د کابل په ختیځه برخه ارزان قیمت سیمه کې چې 12 امنیتي حوزه ده هم دوه وسلوالو غوښتل چې امنیتي حوزې ته لاړ شي خو تر پیژندل کېدو وجل شوی دی. نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري سازمان په 14 سرمشیزه کې غړو هیوادونو په سیمه ییزه اقتصادي همکاري غږ وکړو. د پاکستان په ګډون غړو هیوادونو د تجارت، اقتصاد، انرژي، ترانسپورت، زراعت او سیلګرۍ په ګډون د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې په لا زیاتې همکاري ټینګار وکړو. پرون ماښام د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو او وکیلانو په پنجاب کې د پښتنو د ځورېدو خلاف مظاهره کړې. په دغه موقع مظاهرچیانو وویل چې د پاکستان د آئین له مخې هر وګړي ته بنیادي آئین حقونه ترلاسه دي. نو دا چې په پنجاب کې پښتانه ځورول کېږي دا د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ده. مظاهرچیانو تورو لګو چې اوس په پنډه او اسلام آباد کې هم پولیس زده کوونکي ځوروي خو حکومت او پولیس دغه تورونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکي کال به خپل پام د افغانستان ناکرارو سیمو ته اړوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن مشال ویډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د راتلونکي هجري شمسي کال لپاره چې پیل ته 3 هفتې پاتې دي پوره تیاری لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ امریکا او نړۍ کې د ترګر بریدونو ته اشاره د مهاجرت په اړه د لاسختونو اقداماتو غوښتو ژمنه کړې ده. تیر ورځ د امریکا کانګرس غړې غونډې ته په وینا کې ښاغلی ټرمپ د خپل ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه هم ژمنه وکړه. لن خبرونه هم د ملي حمید ساده نواری د لوریدونکو وس ترته 219 پروګرامونه وړاندې کوو. لمړی به د نړۍ رنگونه وره چې زم همکار ګل ایاس د خبرونه جوړه کړې ده او د غیر رست به پرګنې خبرونه وره چې د اقلیتونو پاړه ده او د خبرونه ما جوړه کړې ده مانی سجمل جوړه کړې ده نرسې چورته غوښ شو.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه و منه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یو شخصي خلایي کمپنۍ سپیس ایکس په کامیابۍ سره فالکن 9 راکټ نړیوال خلایي مرکز ته لیږلی دی.
3 2 1 ignition and lift off of the Falcon 9 to the space station on the first commercial launch from Kennedy Space Center.
د دې نوړاندې د تخنیکی خرابې لوجي د راکټ لیګډول زندبل شوې وو. دا کارګو خلای راکټ وو چې نړیوال خلای مرکز ته یې سامان وړي. دغه خلای جاز د فلوریدا کینیډي خلای مرکز نه الوت پیل کړو. له دغه مرکز په خواص پوګمۍ ته خلای جازونه لیګډول کېدل. کینیډي سپیس مرکز نه د اپالو مشن لپاره خلای جازونو الوت کولو. سپیس ایکس کمپنی په جنوري میاشت کې د فالکن 9 راکټ لیګډول پیل کړی و. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د سپیس ایکس یو راکټ د الوت پر وخت تباه شوی وو او هغه مشن ناکام شوی وو. د سپیس ایکس کمپنی مشر ایلون مسک په ټویټر باندې د مشن کامیابی په اړه لیکلي چې فالکن 9 راکټ په کامیابی سره مشن ترسره کړی دی. درنو اوریدونکو په تیر پروګرام کې تاسو اوریدلی وو چې هند خلا ته د 100 مصنوعي سټلایټس لیګلو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. د هند خلایي ادارې په دې رسټو کې یو شمېر خلایي مشنز باندې کار کوي. هند د توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره خپل توجه سپوږمۍ ته د مشن لیګلو باندې ورکړی دی. د هند خلایي ادارې اسرو تر 2023 کال پورې سپوږمۍ ته د مشن لیګلو اراده لري. د هند پروفیسر ډاکټر سیواتانی وایي چې هند د سپوږمۍ وسایل کارولو لپاره تر 2023 کال پورې د هیواد توانایي ضرورتونه به پوره کړي. د اسرو چارواکي او شنونکي په دې اند دي چې د سپوږمۍ په سطح د کنستل شوي هیلیم په مرسته د توانایي ضرورتونه پوره کیدی شي. د ډاکټر سیوتانی په خبره د دې موخې ترلاسه کولو لپاره 2023 کال پورې نیټه ټاکل شوې ده. دوی زیاته کړه چې د سپوږمۍ په خاوره د هیلیم 3 نومي ذرات په ډیر شمیر کې موجود دي. د هند ترڅنګ نور هیوادونه هم په سپوږمۍ د کنستلو پروژو باندې کار کوي. د دوی په خبره په سپوږمۍ موجود هیلیم د ټولې نړۍ د توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره کافي دي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې د جنوبي کوریا ښځې به د نړۍ لومړۍ ډله وي چې متوقع عمر به یې 90 کالو پورې وي. د لندن امپیریل کالج او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د 15 دیش ترقی یافته هیوادونو کې د عمرونو په اړه یو تحقیق کړی دی. په هغه تحقیق کې د دې خبرې معلومولو کوشش شوی چې د متوقع عمر زیاتېدو او په دې کې د سړو او د ښځو په عمرونو کې فرق معلوم کړل شوی دی. په تحقیق کې ویل شوي چې جنوبي کوریا ډېر زیات اشیزونه سم کړي دي. هغه هیواد په مساواتو تر ټولو زیات عمل کوي او د دې له وجې په تعلیم او خوراک سکاک په څنګه کې خلکو ته ګټه رسیږي. جنوبي کوریا د هایپر ټینشن یا بلډ پریشر کنټرول کولو کې کامیاب شوی دی او همدارس د چاقوالي ناروغي شره هم ډیره زیاته کمه شوې ده. په دې کې ویل شوي چې جاپان په دې فهرست کې په لومړي نمبر و چې د خلکو عمرونه به یې زیات وو، خو اوس په دې فهرست کې لاندې راغلي دي. د نړۍ په هر هیواد کې په ځینو فلمونو کې سندری هم وي. د هند بالی ووډ فلمونو کې سندری یو مهم جز ګڼل کیږي، خو د امریکا هالی ووډ کې هم په ځینو فلمونو کې سندری وي. درنو اردوونکو، یو داسې سندری په اکاسي مو خبروم چې پر یو ارب روپو نه زیات لګښت راغلی دی. د ډیزنی کمپنی نوی فلم بیوټی اینڈ دی بیست په یو سندره د $1 کروڑ، یعنی یو ارب روپو نه زیات لګښت راغلی دی، او دا د نړۍ تر ټولو قیمتي سندره ګرځېدلې ده. هغه سندره چې بی اور ګیس دا پرې ډېره زیاته خواري شوې ده. د فلم ډایرکټر بیل کونډون ویلي دي چې هغه سندرې لپاره یې سی جی آی انیمیشن ټیکنالوژي کارولې ده. دا سندره 3 منټه ده. د ګوګل کمپنی د ویډیوګانو شریکولو مشهور سرویس یوټیوب د خپل صارفینو لپاره د نورو سهولتونو ورکولو سره سره د اشتهاراتو په حواله هم مهمه پریکړه کړې ده. په دې لړ کې یوټیوب ډېر زر تاسو اپډیټ راولي چې صارفین به کولی شي چې بغیر له اشتهاراتو ویډیوګانې وګوري. د یوټیوب صارفینو له ډېر مودې راهیسې شکایت کوو چې د ویډیوګانو د کتلو پر مهال اشتهاراتو له وجې ناخوښي ښودلې او ځینې اشتهاراتو کې د اسکیپ آپشن هم نه وي. د ګوګل کمپنی بیان ویلي چې په یوټیوب کې د 30 سیکنډو اشتهارات با ډیر زر ختم کړل شي، خو ځینې راپورونه وایي چې د 30 سیکنډو نه کم اشتهاراتو کې به د اسکیپ آپشن نه وي. د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټر مشهوره کمپنی اپل د خپل مصنوعاتو لپاره په ګرد نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره ده. په نړۍ کې د اپل کمپنی صارفین د نوو مصنوعاتو ته ډیر زیات لیواله وي. اپل کمپنی په مارچ میاشت کې نوي مصنوعات معرفي کوي. په دې لړ کې مختلفو رسنیو د نوو مصنوعاتو په اړه راپورونه ورکړي دي. د ټکنالوژي یو ویب پاڼې په خپل رپورټ کې ویلي چې اپل نوی آیفون 7 یا 8 کې به داسې جدیده کیمرا وي چې په کې 3D سیلفي به اخیستل کیږي. دا به 3D فرنٹ کیمرا وي او د سیریشن خط کوونکی اپلیکیشن لپاره به هم کارول کیږي. دا ټکنالوژي تر اوسه پورې په یو سمارټ ټلیفون کې هم نشته. د دې ترڅنګ داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د اپل نوی ماډل کې به هوم بټن هم نوی او روان کال کې به 3 نوي ماډلز معرفي کیږي. داسې هم ویل کیږي چې اپل کمپنی وایرلس چارجنګ نظام هم معرفي کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی لیگو بیٹمین مووی په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 180 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم 50 Shades of Dark دی چې د 296 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د گریٹ وال دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 276 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دی غازی اٹیک په لومړي نمبر دی چې د 1 کروڑ روپو زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم رننګ شادی دی چې د 1 کروڑ روپو کاروبار کړی دی، او په دریم نمبر فلم جولی LLB 2 دی چې د 98 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ او ترکی په ګډه د لومړي نړیوال جګړې پر مهال په یو روماندی داستان فلم جوړ کړی دی. د فلم نوم دی آټومن لوټیننت دی. په فلم کې د خلافت عثمانیه پر وخت یو امریکایي نرس او ترکی فوزي افسر د محبت داستان ښودل شوی. فلم دی آټومن لوټیننت به د مارچ په 10 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
This journey is far too dangerous. We cannot possibly allow this.
This is something I have to do.
The Ottoman Empire may be entering a state of war any day now. We need to find a military escort.
You want to be a nurse here?
You need nurses, don't you?
This is no place for a woman.
You have your mission, Doctor, and I have mine.
د هالیوډ سینما سپر هیروز فلم پاور رینجر بعد د مارچ په 23مه نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. په دې فلم کې ځوان اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې 15 ځوانان خودل شوي چې د یو پیخي په نتیجه کې داسې قدرت ترلاسه کړي چې د بدی خلاف یې کاروي. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
None of us really know each other. But somehow we were all in the same place at the same time when Billy found those coins.
Guys, check out how we glow.
I'm blue.
No, I'm black.
What?
I am.
No, you're not.
No.
Do you feel weird?
We're strong.
Insanely strong.
The answer to what is happening to you is here. You five are the Power Rangers.
Did I just hear you say we're Power Rangers?
Is this some kind of joke? We're talking to a wall.
I was kind of expecting a little more. No
one meant to have all that power. You were born for this.
I will destroy everything.
She is pure evil.
It's morphin' time. Do it better than anybody you ever seen. Do it.
د هندي سینما ځوان اداکارانو ورن دیوان او آلیا بٹ نوی فلم بدری ناتھ کی دلہنیا به د مارچ په 10 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه او رومانوی فلم دی. دا د همتی شرما کی دلہنیا سیریز دویم فلم دی. هغه فلم په 2014 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی و. دا فلم مشهور ډایریکټر کرن جوهر جوړ کړی دی.
نمسته بہنور بھائیو، بڑے ہی کم شبدوں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس سال کا لوک پریو گیت یہ
बद्रीनाथ बंसल उर्फ बद्री।
अरे ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या
तुम? नौटंकी
करोगे हमसे? त्रिवेदी नाम में ही दम है।
तुम प्रेम में पड़ गए हो क्या?
अरे पगला आ गए हो क्या? प्रेम का समय तो कब का खत्म हो गया?
हम तो सीधा शादी रचाएंगे।
को एक बार बोल दिए ना, नहीं करनी है शादी। नहीं समझ आता?
बहुत घटिया हरकत किए हो हमारे घर रिश्ता भेज के। अगली बार थाने में कम्प्लेन कर देंगे, मोलेस्टेशन के जुर्म में सीधा अंदर हो जाओगे। ये बात अपने भेजे में घुसा कर ताला मार लो। तुम साहूकारी का काम देखते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं?
तुम्हारी मानसिक स्थिति आज थोड़ी गड़बड़ लग रही है, हम कल फिर आएंगे।
एक दिन में क्या 10वीं क्लास से बैरिस्टर बन जाओगे तुम?
अरे हम बहुत अच्छे लड़के, तुम्हारा ख्याल रखेंगे।
बस बस शाबाश, चलो।
कैसी बोल रही है हमको?
तोड़ झाड़ के दुनियादारी बस्ते पीछे पड़ गया मैं सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी।
मर्यादा भी कोई चीज होती है।
बकवास बकोमत, मर्यादा से तुम्हारा दूर दूर तक लेना देना नहीं।
क्यों, कभी कोई अश्लील बात की है तुमसे?
د هندی سینما نوی فلم کمانډو 2 به په روانه اونۍ کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې یو کمانډو د نورو ملګرو په مرسته له هیواده بهر د پیسو په غیر قانوني توګه د لیګلو پر ضد کاروایان کوي.
نائن پیرا ٹروپرز میں کمانڈو تھا، کورٹ مارشل ہوا تھا، رولز میں بلیو نہیں کرتا،
डेंजरस है।
मैं दो वर्ड्स बोलूंगा, बाकी की कहानी तुम सुनाओगे। विकी चड्डा।
इंडिया से ब्लैक मनी बाहर ले जाने वाले बड़े लोगों का सबसे बड़ा दलाल।
उधर मलेशिया में कल तड़के मलेशियन पुलिस ने विकी चड्डा को उनकी पत्नी मारिया के साथ गिरफ्तार किया।
विकी ने हम सबका सारा पैसा, पूरे का पूरा 1,00,000 करोड़, किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया।
उसे लाने हम अपनी बेस्ट टीम भेजे। हमारी टीम हेड कर रहे ACP बख्तावर।
पुलिस के कुत्ते और पॉलिटिशियन के लाडले बख्तावर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है।
भावना रेड्डी,
इसने गैंगस्टर लाल सिंह को सिर्फ एक गुची के बैग के लिए मार दिया था।
जफर, हमारे साइबर सेल के सबसे काबिल ऑफिसर।
ऐसी घटिया टीम चुनी है तो इरादे तो नेक हो नहीं सकते।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم. د نیمې نړۍ غږ احمد شاہ اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلی شي.
دونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې په دې خبرې کوي چې د روسيو کې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره قوانین تر څومره حدا عملی شوي دي او اقلیتونه د غي پاړه سوایي. اوریدونکو د فروری پښپګم نیټه د پاکستان قومي اسمبلی هغه بل منصور کړ چې د چارواکو په خبره د دې لمنصوري دوه سره به په مختلفو قوانینو کې د اصلاحاتو او د فرقه ایز تاوتریخوالي ختمېدو ترڅنګ د اقلیتونو تحفظ یقیني شي. دغسې د فروری په 18 نیټه د پاکستان سینټ د هندوانو د ودونو بل 2018 په متفقه توګه منصور کړ چې پکې د هندوانو د تحفظ په برخه کې د ویرو کمولو لپاره ځینې اصلاحات هم شوي دي. له دې وړاندې هم د پاکستان سینټ او قومي اسمبلی د هندوانو رجستریشن لپاره د بل منصوري ورکړې وه، خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون پارلیماني استازي ډاکټر رامیش کمار تر مخه اوس په دې کې حکومت ځینې اصلاحات کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د دې بل د منصورۍ نه وړاندې د یوې هندو ښځې لپاره دا ګرانه وه چې هغه د خپل واده په اړه څه ثبوت وړاندې کړي، خو دا قانون عملي کېدو وروسته به اوس نه یوازې د هندوانو ودونه رجسټرډ کېږي بلکې په سوره د مذهب د بدلولو پیښو کې به هم کمی راشي. رامیش کمار وایي چې د مارچ په 6 نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د اقلیتونو د ودونو بل به منصور کړل شي.
نیشنل اسمبلی کا 6 کو سیشن ہے، اسی دن اس بل کو پاس کر کے اور
قومی اسمبلی غونڈہ دراتون کی میاشت پشپگم انیٹا را بلے شوے دا اہم پتا غونڈہ کی بدا بل پاس کرے شی اپا وہ منیٹا با صدر ممنون حسین تا دا لاسلیک لپارا ولے گلے شی اور از دوک کی دا صدر لخوا لاسلیک کے دورستو دا قانون با پسہی توگا دا عملی کول لپارا حلی زلے کو.
د هندوانو ودونو 2018 کال بل کې خصي او یا خاوند ته دا اجازه ورکړل شوې ده چې د بیلې دروستو له بل چا سره واده کولی شي. دې بل کې دا هم ویلي شوي دي چې یوه کونډه یو وارې بیا د واده حق لري او که څوک د یاد بل سرغړونه وکړي نو جرمانه کیږي به. خو اقلیتونه وایي چې په پاکستان کې له وړاندې نه هم ډېر قوانین جوړ شوي دي چې تر اوسه په سمه توګه نه دي عملي شوي. په خیبر پختونخوا کې مشت اقلیتونه بیا وایي چې ځینې قوانین خو لا تر اوسه د دوی لپاره جوړ شوي هم نه دي. په پېښور کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکوونکی رادیش سنگ ټونی په دې اړه وایي
یره
سے کم زمونگا پیخور کو اخبل کا کے پی خبر وہ کے پی کے ہو زمونگا چکم قانون جو شوی دی نو ہے کہ دا مائنارٹیز دا پارا خود سے قانون دس نہیں جو شوے اور خز و معصوم دا پارا چکم مونگا حقوق دا پارا اسا پورے جم کو لگے حکومت سرا نو ہے کہ سے بہتری نہیں رہا گلے اور چکم زمونگا دلتا یو بل چکم دا سے کمیونٹیز آر ٹرانسجینڈر نو مونگا داغی حقوق دا پارم یو فائٹ کو لگی نو آگے کہ حکومت سے دنو اس لگ دیر داغی دا پارا سے اقدامات کری دی خو پاکستان کے ایسے تا صدا پاہم چھے جھوڑی کے خو قانون دیر اسمبلی خو ار روز چھے دنو یو نوے بل پاس کی خو آگا امپلیمنٹ کو علم غواڑی کا نا امپلیمنٹ نے کی گی نو امپلیمنٹیشن ضروری دے اور باقی قانون جوڑاول اور قانون پاس کول دا خو سے گران خبر نہ رہا آخو دنیا خلق ہم کولیشی و پاکستان سے کم دین و اگر دنیا کے طول نزیات قانون سے کم دین و اگر پاس کئی و اگر بان امپلیمنٹیشن نہ کئی
خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو حقونو لپاره کار کوونکې او د سیکانو د یو تنظیم مشر چرنجیت سنگھ وایي د پاکستان پایین کې له دوی سره توپیر شوی دی. دی وایي اقلیتونه د پاکستان صدر او وزیر اعظم نشي جوړې دي. چرنجیت سنگھ زیاتوي چې دوی هم د اندوانو په څیر د ودونو رجستریشن او د غسې د نورو قوانینو غوښتنه کوي.
صرف ہندو میرج لا دے گا نا تمنگ والا جکم دے سکھ کمیونٹی والا جکم دے آگے تھا آنند کارج وہی کا نا اگا مونگ بل غور مونگ دے ملوشی خبر ادا سے دا کمنگ اگڑ نو ڈیری خبر ادا سی دی جی ملاوی جی ہم نم ملاوی جی دا کوٹا کوٹا سسٹم آنے مونگ خبر اگو نو آگے باندھے پکار دادا چی پنور صبح کی پا پنجاب کے بلوچستان کے سندھ کے 5% کوٹا کے تو دا بارا دا مونگ دا پا کے پکے کے 3 points دا خبر لارا وہ چونکہ مونگا دا وایو چھے پا کرسچن ہندو مسلم اور دا دی پا ہر دے کی یو سیٹ دے پا بار بار پا ہر چینل باندے دا یو خبر گوم چھے پا پاکستان کے سمر سکان دی اگا مائیگریٹ ندی اگا سن 47 نا مخکینی امدلتا ہو امدلتا زمون مشہران پاتی شوی دی دا خورا زمون بانے دیرا گرانا دا دینا دا پریخی نو آغا زمون شناختی گاڑونا جوڑ دی پاگیا والی سر مون دستر دست خاص تکلیف نیشتا زمون زبکا آغا سیم شو خرسولیم شو دکانم آغا سیشو مرکیتم آغا سیشو آغا سیشو نیشتا مون گردواری نا خو نکا نما ورکو لکا چکل زمون گردوارا کی نکا ہوش مون دا گردواری نا ورکو خو مون داوی چاگا حکومت اکسپٹ کی آغی تا باقیدہ یو قانونی شکل ورکی جسنگ آغی نکا دا پارا ورکڑے دی
اقلیتونه وای د پاکستان جوړیدو نه مخکې په دغو سیمو کې ژوند کوي او د دا هیواد په جوړیدو کې یو شمېر قربانۍ ورکړې دي. چرنجیت سنگھ وایي د دومره ډېرو قربانیو باوجود هم د وروستیو څو کالونو کې په پاکستان کې د اقلیتونو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي چې مهمې وجې یې د ریاست لخوا د اقلیتونو له وجې دا انکار او د هغې لپاره د قوانینو نه عملي کېدل دي.
قربانیاں پیخور کی ڈیرا گٹ آنی نہیں پتی مانے ڈیر زیاد خپوی ہو چونکہ بیا ہم دا خورا زمون دا بار بار یہ خبر ہے خورا کی دا گرو نانک صاحب جائے پیدائش تھے پننکانہ صاحب کی اور دا گرو نانک صاحب جائے وفات ہم پدے خورا پا پاکستان کی دی دا خورا مونگ دا پارا دیر عظیم دا انشاءاللہ مونگ دا بیا ہم قربانیان ورکو خو گلے دا لرو چی کم سے کم چی مونگ دی پاکستانیان گنی نو مونگ دا گنو چی دا پاکستان دا مونگ خورا دے چی کم دا مونگ رائٹ سی کم دا مونگ قانون دے آگی چی مونگ دا پارا مونگ دا پورا پورا حق را کرے شی
چرنجیت سنگھ سیاتوی چې باید اقلیتونو د خوندیتوب قانون په خیبر پختونخوا کې هم جوړ او عملی کړل شي. دغه سیرا دیش سنگھ ټونی بیا وایي په پاکستان کې د نامنې د موجوده لړۍ ته په کتو سره باید د اقلیتونو تحفظ یقیني کړل شي. نوموړی سیاتوی
زم دا یو اداره دا اسٹیبلشمنٹ کا نا نو اسٹیبلشمنٹ دا غواړي چې دا اړو قانون سے جوړ نشي چرته چې هغه دا غواړي چې دا قانون جوړ خوشي خو دنیا په نظر کې دا قانون خوراشي او پاکستان کې دن نه امپلیمنٹ نه کیږي نو هغه دا شیزونه کله پریزی او کله نه پریزی نو ڈبل دغی او هغه کنا سیاست غونته ده چې مونږ ڈبل رویه ده نو دوهرا پن مونږ ورته وایو چې دوهرا پن ده نو مونږ خو په دې باندې ډېر حیران یو چې اوس مونږ سره پاکستان کې چې کوم دی نو اقلیتی برادری دلته زمونږ مړې چې کله وشي نو هغه مونږ سوزل لپاره اٹک ته وړو زمونږ دلته لوکل شمشان گھاٹ لوکل خلکو قبضہ کرے دے نو اگر مونگا دو رات چالیس پینتالیس سال ہو چکے مونگا حکومت داغا ڈیمانڈ کو چے مونگ ترا گئی اگر چے کم دنو خلکو قبضہ کرے دے وہ
رادیش سنگھ ٹونی وائی پا پاکستان کی ددوی عبادت خانے خوندی نے دی او اکثر پری قبضی شوی دی دی وائی پا دا احواد کے بائے دا پخانے و آثارو دا خوندی توب تر سنگ دا عبادت خانو خوندی توب لپارا ہم قوانین جوڑ کل شی درستیو کې د سین اسمبلی د اقلیتونو تحفظ لپاره یو بل منصور کړ چې لمخې یو تن د 300 کالونو عمر ته رسیدو نه وړاندې مذهب نشي بدلولی او کچا د دې سرغړونه وکړه نو په سوره مذهب بدلولو کې نیخ په نیغه ککړ تن تبا د 300 کالونو په دې کار کې مرستا کوونکی تن ته د 3 کالونو د بند سزا ورکول کیږي دغه سي د سنت لخوا منظور شوی د اندوانو رجستریشن بل کې هم د اقلیتونو د تحفظ خبره شوې ده خو په خیبر پختونخوا بلوچستان او پنجاب کې هم اقلیتونه د تحفظ غوښتنه کوي د بشري حقوقو ادارې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو مشر اسد بټوایی د قوانینو جوړولو سره سره باید د پاکستان حکومت دا هم معلومه کړي چې جوړ شوي قوانین تر څومره عملي شوي دي او خلکو ته ترې څومره ګټه او تاوان رسیدلې دي
بل پاس کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے جس میں یہ ہے کہ آپ 18 سال سے کم عمر کوئی بھی بندہ جو ہے
د سند حکومت په دې ورستیو کې یو بل منزور کړی چې پکې دا خبره شوې ده چې د 13 کلونو نه کم عمر ماشومان خپل مذهب نشي بدلولې او که هغه د 13 کلونو وي او بیا مذهب بدل کړي نو هم به ورته سلويخت ورځې وخت ورکول کیږي چې پکې خپل فیصله غور وکړي مذهبي ګوندونو د دې بل مخالفت کړی وو نو زما په خیال په کار دی چې حکومت دا ټولې خبرې په پام کې ونیسي د اقلیتونو لپاره قوانین جوړول یو ډیر ښه پرمختګ دی خو د هغې نه عملي کېدل بیا له ولس سره زیاتې دی
پاکستان مسلم لیگ نون گوند غړی شہزاد منشی بیا وای د موجوده حکومت پر مهال د اقلیتونو لپاره یو شمیر قوانین جوړ شوی دي او موجوده حکومت د اقلیتونو د نورو ستونزو هوارولو لپاره هم هڅه کوي
ایک بل پیش کر دینا اور بل کو پاس کروا دینا اٹس ا گڈ
یو بل وړاندې کول او بیا یې منظوري ښه خبره ده خو دا غي عملي کول تر ټولو غټه خبره وي که پارلمان کې کوم قانون یا قرارداد منظور شو نو هغه خو به په خوا په فایلونو کې پراتو خو اوس موجوده حکومت ته خبرې عملي کوي هم په پاکستان کې په خوا ځینې داسې حکومتونه راغلي دي چې د اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کړي وو د قائد اعظم له وخته که وکتل شي نو مسلم لیگ ګوند اقلیتونو ته د دفاع او معیشت وزارتونه ورکړي وو نو چې د یو ګوند تاریخ داسې وي نو بیا خو به هغه ضرور د اقلیتونو د حقونو خیال ساتي
اوریدونکو دا وعده دیونه پرګنیخ پرونه په نننۍ خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره جوړ شوي قوانین تر څومره عملي شوي دي او د دې په اړه اقلیتونه څه رائے لري که د خبرونې په اړه تاسو څه رائے لرئ نو هم را سره شریک کړئ د راتلونکو خبرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ
مشال راډیوی مجلہ دا سندرغاړو خکلی غاړي
نرختی څو خرڅ پسوش وې محبت لاړې لاړې د کوڅوش وې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه